د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو مخامنۍ خبري مجلې ته خرغلست. قدر منوریدونکو، لدې شپې د ازادي رادیو خبرونې په دولس شپږ نوي منځنیو څپو اورېدای شئ. د خبرونې په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې پاکستاني پولیسو د شنبې په شپه په کوټه او د بلوچستان ایالت په کچلاغ سیمه کې د افغان کډوالو په کورونو چاپې وهلي، یو شمیر کډوالي نیولي او افغانستان ته یې ستانه کړي دي. د وزارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې دا کړنه غندلې او دا یې د اسلامي نړیوالو او ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې ده. د بیان له مخې په شړل شویو افغان کډوالو کې 15 شپېته ماشومان او 13 ښځې شامل دي چې د کندهار د سپین بولدک د بندر له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. په دې ترڅ کې د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 1 میلیون افغانان له دې هېواده ایستل شوي دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو پر یو مرکز د دوی د وسلوالو په برید کې دوه طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ډلې په یو بیان کې چې 13 شپې پر خپله ایکس پاڼه خبره کړه، ادعا کړې چې برید پرون د کاپیسا د حصې دوهم کوهستان په ولسوالۍ کې شوی دی. د بیان له مخې په برید کې د ملي جبهې غړي او ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول دا ادعاوې نشي تاییدولی. په کورما کې د مالک دونکو موټرو پر کاروان یو ځل بیا برید شوی. په کوزا کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي، د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته نن وویل چې لټل څخه د مالک دونکو موټرو کاروان پاره چنار ته روان و چې په اوچات او مندوزیو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په برید کې 3 کسان ټپیان شوي دي. چارواکي زیاتوي چې پر کاروان تر ډزو وروسته د موټرو لوټ کول شروع شول. د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. په 13 جنوري میاشت کې هم پر هغه کاروان چې پاره چنار ته یې مالونه لیږدول برید شوی وو. ایران د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه غوښتنه چې وایي د اسلامي جمهوریت کار باید پای ته ورسول شي، د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بللې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی نن خبریالانو ته وویل نورو ته ګواښ کول د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه ده. هغه زیاته کړه چې اسرائیل د ایران پر ضد هیڅ نشي کولی. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې اسرائیل به د خپل اصلي متحد امریکا په ملاتړ د ایران پر وړاندې خپل کار پای ته ورسوي. نتنیاهو دا هم ویل چې اسرائیل په تیرو 14 میاشتو کې د ایران د ترهګرۍ محور ته یو لوی ګزار ورکړی دی. دا په داسې حال کې دی چې اسرائیل په تیرو 14 میاشتو کې د فلسطیني وسلوالو، د لبنان د حزب الله او د یمن د حوثي اغیانو په ګډون د ایران له پلوي ډلو سره په شخړو کې ښکېل وو. او د هند د ګوا محکمې نن هغه کس ته د عمري بند سزا واوروله چې پر یوې آیرلنډۍ میرمن په جنسي تجاوز او د هغې په وژنه تورن دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ګوا محکمې یو 13 کلن ویکاټ بګټ ته دا حکم له پیښې 8 کاله وروسته اورولی دی. د پیښې قرباني چې د هند د قوانینو له مخې نوم یې نه دی افشا شوی، په 2018 کال کې چې 28 کلنه وه ګوا ته ولاړه او له بګت سره یې ملګرتیا وکړه. د قرباني وکیل وکاس ورما وویل چې د قرباني میرمنې مړی د ګوا د پالولم ساحل په یوه ځنګله کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر مخ او نور بدنې ګڼ شمېر ټپونه لیدل کېدل. د عدلي طب د راپور له مخې پر دې میرمنې جنسي تیری شوی او بیا د بوتل په وسیله داسې ټپي شوی وه چې پیژندنه یې ستونزمنه وه. د تورن بګت وکیل له محکمې غوښتي وو چې په حکم کې نرموالی راولي، خو محکمې د هغه غوښتنه رد کړه. خبرونه مله ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د سلواغه یا دلوی نه وشتمه ده چې د 2015 کال د فبروري ل 18 نیټه سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. جرمنی ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیک بهیر ځنډول شوی دی. په دې اړه یو راپور لرو او بیا به په یو مرکه کې د یو کارپو نظر هم واخلو.
فکر کوم تر دغه انتخاباتو پورې دغه وزن دیږي او بیا وروسته له انتخاباتو به هم هغه حکومت په دغه باندې به خامخا جدي غور کوي.
په عین حال کې یو شمیر افغان کډوالو چې د امریکا کې سونه لري د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن مظاهره وکړه.
موږ غوښتنه د امریکای د حکومت نم دغه دا چې د کم خلک تاسو سره شل کال اوګه پوګه ولاړو تاسو له سپورټ درکړی دی. نن همدا افغانان دي نن سپورټ ته اړتیا لري.
په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمیر بهرني جنگیالي چې له عراق څخه تښتېدلي په دې راپور نو له مخې په افغانستان کې د داعش ډلې له خراسان څنګه سره یو ځای شوي دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د جرمنی یو شمیر رسنیو د هیواد د امنیتی سرچینو له قوله خبر ورکړی دی چې ټاکل شوی و دا اونۍ او راتلونکو اونۍ په دوو چارتر الوتکو کې له پاکستانه جرمنی ته سلګونه افغان پناه غوښتونکي ولېږدول شي. هو ویل کېږي چې د دې کډوالو د لېږد لړۍ درول شوې ده. دا وروسته له دې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان لږ تر لږه 9 ځایي اوسیدونکي په موټر ووهل او ټپیان یې کړل. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان چې جرمني ته د تګ کیسونه لري وایي په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو د دوی په کیسونو منفي اغیز کړي. تازه د جرمني ځینو رسنیو راپور ورکړي چې دغه هیواد ته د سلګونو افغان پناه غوښتونکو د لېږدولو لړۍ درول شوې. د جرمني د ویلټ ایم زونټاګ ورسپانې تازه د هیواد د امنیتی سرچینو له قوله خبر ورکړي چې ټاکل شوی و روانه او راتلونکي اونۍ په دوه چارتر الوتکو کې جرمني ته له پاکستان هغه سلګونه افغانان ولېږدول شي چې د جرمني د بیلابیلو پروګرامونو له لارې ویزې ترلاسه کړې وي. خو دغه ورسپانې د دغه افغانانو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په اسلام آباد کې د جرمني یو کیس لرونکي لیلا ازادي راډیو ته ویل که څه هم د جرمني ویزې ترلاسه کړي او ټاکل شوی و د هیواد ته انتقال کړل شي خو تازه د پرواز د لغوه کېدو ایمیل ترلاسه کړی دی.
ټاکل کېږي چې پاکستان کې ژوند کوو موږ د جرمني کیس لرو. 15 ورځې مخکې موږ ته ایمیل راغی چې تاسو د پرواز لپاره چمتووالی ونیسئ. موږ د کور ټول سامان خرڅ کړ خو دا کومه پیښه چې وشوه دری ورځې مخکې موږ ته بیرته وویل شو چې تاسو پرواز وځنډیده تر بل خبرتیا پورې په تمه اوسئ. اوس موږ په سرنوشت ته ژوند سره مخ یو.
نوموړي وایي اوس مهال په اسلام آباد کې د ژوند تر ټولو سخت کړاو ګالي او د اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پولیسو له بد چلند سره مخ ده. په پاکستان کې میشه بل د جرمني کیس لرونکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په دې راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته ویل
ما د پاکستان استه منتظر کې
سو جرمني کې وروستي پیښې جرمني ته د کیس لرونکو په کیسونو منفي اغیز کړی دی او کارونه یې سست شوي دي. خبر شو چې له همدې عمله څو پروازونه هم لغوه شوي دي. موږ هم منتظر یو چې ویزې راکړل شي او په خیر له پاکستانه ووځو خو اوس دغه وضعیت راغلی او ګورو چې څه کیږي.
ببینیم چې څه میشه.
دا ویله هم په پاکستان کې زرګونه خبریالان مدني او د بشري حقوقو فعالان او کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال جرمنیانو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی جرمني ته د تک په تمه په پاکستان کې د انتظار ورځې شپې تیروي. د جرمني د ویلټم زونټاګ ورسپانې د پښتنو په جواب کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې اقدام لامل د لیکدولو د پروسې تخنیکی مسایل یاد کړي خو ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو دغه ورسپانې ته ویلي چې ممکن دا پریکړه یو انتخاباتي معنی وروي. جرمني اوس مهال د پارلماني انتخاباتو په درشل کې ده. دغه ورسپانې د معلوماتو له مخې له 2021 کال راهیسې جرمني 15,500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستانه دغه هیواد ته انتقال کړي چې خو لا هم 3,000 په شرایطو برابر کسان یې د خپل انتقال پروسې ته پته مدي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د 1 فبروري 2014 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه چې د فرهاد نون په نوم یاد شوی د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون موټر وروسته چې لامل یې 9 کسان ټپیان شول. په دې پیښه کې یوه مور او د هغې 2 ماشوم وروسته د سختو ټپونو له امله مړه شوي چې په جرمني کې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه زیات کړل. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی. له دې پیښې وړاندې د روان کال د جنوري په 22مه هم یو 28 کلن افغان ځوان دغه هیواد د اشافنبورګ ښار په یو پارک پر خلکو د چړو ګزارونه وکړل چې یو ماشوم پکې وژل شو او دوه نور ټپیان شول. دغه راز د تیر کال په مئی میاشت کې هم یو افغان کډوال د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و چې لامله یو پولیس وژل شو او څو نور کسان ټپیان شوي وو چې له دې هیواد یې په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ویستلو غوښتنې لا زیاتې کړي. د یادولو ده چې جرمني د 2023 کال د اګست په میاشت کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان چې په جرمونو کې ښکېل پیژندل شوي وو په یوه ځانګړي چارتر الوتکه کې له دې هیواده وویستل او افغانستان ته یې واستول.
په راپور کې مو واورېدل چې جرمني ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیږد بهیر ځنډول شوی دی. په دې اړه د نور بحث لپاره مې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران ته بلنه ورکړه چې په بحث کې برخه راسره واخلي، او له ښاغلي ګران څخه مې د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه چې آیا د جرمني د حکومت دا پریکړه په دې هیواد کې له راروانو انتخاباتو سره ارتباط لري او که د دې لپاره نور عوامل شته؟
زما په نظر باندې چې دلته خو دوی د دایمي لپاره یې نشي ځنډولی، ځکه دلته اگر چې دا خبرې کیږي چې ځینې ګوندونه لکه دغه د اف ټي یا د آلمان بدیل ګوند چې دغه د شي اړخ هغه سخت دریځ دي او هغه د خارجیانو یا د کډوالو په ضد باندې دي، هغوی دغه غوښتنې کوي چې دغه لس کلن کوم مقررات چې د کډوالو د منلو لپاره وضع شوي دي په دغه کې باید یو اساسي بدلون راشي. اوس د انتخاباتو په درشل کې دلته دغه مقتدر ګوندونه لکه مسیحي دیموکرات او دغه سي سي اس او چې هغه د بایرن په ایالت کې مسلطه ده، دوی هم د دغه شعار یا د دغه غوښتنو ملاتړ کوي او دوی وایي چې موږ باید په دغه مقرراتو کې بدلون راولو. دلته خو مهمه دا ده چې اوس د آلمان اقتصاد هم یو څه هغسې نه دی لکه 25-30 کاله په مخکې چې ولو، دغه هم په نظر کې نیول کیږي. او بل دا ده چې دغه ګوندونه لکه د شي اړخ ګوندونه او ځینې نور دغه په دغه پروسه باندې یا د مهاجرینو د قبلولو په پروسه باندې خامخا تاثیر اچوي.
دا انتخابات اوسنی واکمن ګوند یا ګوندونه ائتلاف ونه ګټي او مخالف د اپوزیسیون ائتلاف وګټي، وضعیت به څه ډول وي؟
دلته دغه سی ویل کیږي چې دغه انتخابات به نه هم دغه ګوند یا دغه ائتلاف چې دغه څو کاله په مخ کې ائتلاف جوړ کړی و چې هغه اس پی ډی والا د ګرین په نامه یو ګوند هغه ولو او اف ټی پی والا یا لیبرال دیموکراتان چې ورته وایي دغه ګوندونو ائتلاف جوړ کړی ولو، دغه او نه هم دغه بل د دوی اپوزیشن چې هغه هم مقتدره ګوندونه دي، هغوی به دغه یو هم دغه سي اکثریت ترلاسه نه کیږي په یوازې
دا چې اکثریت ترلاسه کوي کنه دغه به بیا جلا خبره ده، مګر کچیرته یعنی فرض کوچی وی ګټي بیا به وضعیت هم داسې پاتې شي.
زه فکر کوم چې دغه د انتخاباتو بهر چې ختم شي بیا به وروسته لږه د حکومتولۍ لپاره یا د حکومت جوړولو لپاره کار کیږي چې هغه به نه سي ډي او وکولای شي په یوازې سر باندې دغه حکومت جوړ کړي او نه به اس پی ډي وکولای شي. هغه مجبوره دي چې له نورو ګوندونو سره چې هغه لیژکي ګوندونه دي هغوی سره ائتلاف وکړي. دلته داسې ویل کیږي چې هغه اس پی ډي او داسې سي ډي او به ائتلاف سره وکړي او د دوی په پالیسیو کې بیا اختلافات دي، شاید دغه به داسې ونیسي لکه څرنګه چې دا میډیا راپور ورکوي.
بله، او وروستۍ پوښتنه ګران صاحب، په امریکا کې هم د ولسمشر ترامپ ادارې امریکا ته د افغان کډوالو، البته نور کډوال هم په دې کې دي خو افغان کډوال هم په دې ډله کې اوس شمیرل کیږي چې د دې کډوالو تګ امریکا ته تر مارچ میاشتې پورې ځنډیدلی دی. اروپا ته هم داسې شو، امریکا ته هم داسې شو. دغه افغانان چې په پاکستان کې منتظر دي د خپلو کارونو او چارو ته، د دې برخلیک به څنګه کیږي؟
متاسفانه چې دغه ډیر دردونکي حالت ته چې په داخل د افغانستان کې او هم له افغانستان څخه بهر کاغه په ترکیه، ایران، پاکستان او نورو ځایو کې دي، متاسفانه په افغانانو باندې راغلی ده. وسو ګورو همدغه د ترامپ ادارې افغانان وزنډول، هغه افغانان چې دې ته آماده ول چې باید امریکا ته پرواز وکړي او دوی ورته وادي ورکړي وي. دلته په آلمان کې هم هغه افغانان چې دوی ته دغه سي ترتیبات نیول شوي وو چې باید په دوه درې هفتو کې راوړل شي د چار سره الوتکو په ذریعه باندې، نو هغه دا وځنډېدل. دا نو فکر کوم تر دغه انتخاباتو پورې دغه وځنډېږي او بیا وروسته له انتخاباتو به هم هغه حکومت چې په حکومت تشکیلوي په دغه باندې به خامخا جدي غور کوي.
پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګرانو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. بیا هم بهر ته د افغان کډوالو د لیک مسله په پاکستان کې ډیره یو شمیر افغانانو چې متحده ایالاتونو ته د پی یو او پی دو پنوم د کډوالۍ کیسونه لري نن په پلازمینه اسلام آباد کې اعتراضي غونډه وکړه. دوی د امریکا له حکومت نه وغوښتل چې د کیسونو د مراحلو د بشپړېدو او د هیواد ته د انتقال لړۍ بیا پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسیدو سره هم مهاله د هیواد ته د پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه او وی ویل چې امریکا ته لیږدول شوي افغان پناه غوښتونکي له امنیتي پلوه سم نه دي څیړل شوي. عبدا سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د متحده ایالاتو د کډوالۍ پی 1 او پی 2 کیسونه لري د امریکا له حکومت واړی چې دغه هیواد ته د دوی د انتقال لړۍ بیرته پیل شي. یو شمیر دغو کسانو د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په یوې اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې د دوی د کیسونو د ځنډېدو پریکړه دې لغوه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسیدو سره هم مهاله د هیواد ته د پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د درې میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت وایي چې دا لړۍ یې د دې لپاره ځنډولې چې آن هغه افغان پناه غوښتونکي چې د هیواد ته لیږدول شوي دي له امنیتي اړخه سم نه دي څیړل شوي. یاد پناه غوښتونکي وایي چې امریکا د دوی د کډوالې پروسه په داسې حال کې درولې چې دوی دوه کاله ورته په تمه پاتې شوي، خپل هر څه یې په افغانستان کې له لاسه ورکړي او د یو روښانه راتلونکي لپاره یې هڅې کړي، خو اوس یې ژوند د ناڅرګند برخلیک پر پوله ولاړ دی. یاد کډوال دغه شان وایي چې د پاکستان پولیس یې بېل کوم دلیل نیسي زندان ته اچوي او بیا یې بیرته افغانستان ته شړي، چیرته چې د دوی په وینا ژوند یې له سختو ګواښونو سره مخ دی. په پاکستان کې مشت افغان کډوال او د دې اعتراضیه ناستې ګډونوال کفایت الله صاحب زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته چې راغون شوی دی لپاره چې اوس کوم نوی حکومت چې راغلی دی په نوی ګورنمنت چې په امریکا کې راغلی دی او هغه کومه پروسه چې د پی 1 او پی 2 ایس ای بی دی چې د غیر معلوم د حالت سره مخ کړی دی، نو زموږ غوښتنه د امریکای د حکومت نم دغه ده چې د کوم خلک تاسو سره شل کال په یو وګو وګو ولاړو تاسو چې کوم اهداف هغه ترلاسه کول تاسو له سپورټ درکړی دی. نن هم دا افغانان دینن سپورټ ته اړتیا لري، نن باید تاسو سپورټ ورکړئ لکه څنګه چې دی درکړو.
نو موړی زیاتوي چې افغانان باید د سیاسي اهدافو ښکار نشي او له دې فرمان څخه استثنا وګرځول شي ځکه نور دوی د دې ستونزو د زغم توان نه لري. د دې غونډې تنظیمونکي او بل ګډونوال حامد پیکار هم ازادي راډیو ته وویل.
مونږ دلته نن راټول شوي یو چې خپل غږ وباسو، خپل غږ د امریکا د سنا او ولسی جرګې ته واستو چې دا ستونزې چې نن سبا مونږ ورسره مخامخ یو، زمونږ ماشومان د ښوونځي د تعلیم تربیې نه پاتې شوي دي او مونږ نه پوهیږو چې نن سبا څو نور ستونزې سره مونږ مخامخ کیږو. مونږ افغانستان ته نشي بیرته راستون شو او دلته پاکستان کې ستونزې ډېرې دي.
په پاکستان کې میشت افغانه کډواله سمیه شیرزاد هم چې د پی 1 کیس لري وایي چې د پی 1 او پی 2 کیسونو ځنډولو په افغانستان کې د افغان کډوالو ستونزې او اندېښنې له رواني او هم له مالی او اقتصادي اړخه لا ډیره کړی دی.
همه مهاجرین کې شخصا خودم هستم.
شخصا ما ته چې د پیا کیس لرون کې یوم ډیر زیان رسولی. د دې لپاره چې د پاکستان ویزه نه لرم اوس اره یوم چې اسلام آباد پریږدم او بل ښار ته لاړ شم. د پولیسو له ویرې په دې خراب اقتصادي وضعیت کې سخته سرګردانه او اندېښمنه یم. حیرانه یم څه وکړم.
د امریکا متحده ایالاتو د پی 1 پی 2 او اس ای وی په څیر ځانګړي مهاجرتي پروګرامونه هغه زرګونه افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال له دوی سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیايي پروژو کې کار کړای جوړ کړی دی. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د دې پروګرامونو ځنډولو نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو بلکې د دوی ملاتړو یو شمېر بنسټونو اندېښنې هم راپارولې دي. مخکې د شاون وان ډایور په مشرۍ د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیکست تلیک استولای او په هغه کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام ځنډول د متحده ایالاتو ملي امنیت ته ګواښ بللای دی. د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه په 12:19 منځنیو چپو اوري. په دې چپو د ازادي رادیو خبرونه د سهار تر شپږو بجو دوام کوي. د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو د ازادي رادیو خبرونه په 12:21 او 15 متره لاندو چپو اوریدلای شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به له روسیې سره د سولې په خبرو کې حتما ګډون وکړي، ځکه د پوینا اوس په ټوله نړۍ کې ډیپلوماسي روانه ده. د پداسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سعودي عربستان ته رسیدلی دی ترڅو له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. حسین احمدزی او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار وکړ چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په هر ډول خبرو کې ګډون ولري. هغه بیا دا هم ویل کولی شي ډیر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ټرمپ پرون یکشنبه له ډیرو جزئیاتو پرته دا خبرې کړې. لاغنه په ایر فورس 1 الوتکه کې خبر اعلان له پوتین سره د احتمالي لیدنې په اړه وپوښتل چې په ځواب کې ښاغلی ټرمپ ویل احتمالا په سعودي عربستان کې خو وخت نه دی ټاکل شوی او ډیر ژر کېدای شي. هغه ویل فکر کوم چې هغه غواړي جګړه پایته ورسوي او دوی غواړي چې دا ژر پایته ورسوي. دواړه زلنسکی هم غواړي چې دا پایته ورسوي. ټرمپ وروسته په فلوریدا کې د موټر چلولو د سیالۍ نه د ننداري پر مهال خبرې لاندې ویل چې زلنسکی به د سولې په خبرو اترو کې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې ځینې ویره لري چې واشنگټن به له روسیې سره یو معامله وکړي چې کیف اروپا له پامه غورځولی شي. بولنبورګ رسنۍ د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه دي اخیستي د فبروري په 14 راپور ورکړ چې ټرمپ غواړي د عیسویانو د اختر یا استر پوری اوربان خوندی کړی. ایسویان ساکال د اپریل 6 استر نمانځي. ولسمشر ټرمپ داسې وخت دا څرګندونه کړې چې دمګړی امریکایي ډیپلوماټان په منځني ختیځ کې دي او له روسانو سره په راتلونکي خبرو باندې له عرب مشرانو سره بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ لپاره د امریکا مرکچی سټیف ټیکوف او د ملي امنیت سلاکار مایک والز په دې خبرو کې ګډون کوي. ټرمپ خبر اعلان ته ویل چې دا غټیم له روسي چارواک سره وګدي او سخت خبرې کړي دی او د ویتکوف په دې ورستوي کې له بوتین سره درې ساعته خبرې کړې دي. روبیو چې د فبروري په 15 د مونیخ امنیتي کانفرنس له سفر وروسته اسرائیل ته ورسید له سی بي اس سره په خبرو کې ویل چې راتلونکي څو ورځې به معلومه کړي چې پوتین په اوکراین کې د سولې په اړه جدي دی کنه. د فبروري د 12 نیټې تر لمړیو پورې دا مسله چې څوک به د سودی په خبرو کې برخه واخلي یا کله به تر سره شي روښانه نه وه. د اوکراین او روسیې لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي کیت کلیوک هغه وخت غوغا راپورته کړه چې هغه ویل که چیرې متحده ایالات د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو تر منځ ګډېتوب وکړي نو اروپا ممکن په میز کې نه وي. د کار په اروپایي اتحادیه او کیف کې دا ویره راپورته کړه چې ممکن دوی د احتمالي معاملې په اړه له پریکړو څخه لرې شي. خو کلیوک ویل چې اروپا به د پریکړې له پروسې څخه بهر نه وي. هغه ویلي اوکراین به په خبرو کې څوکۍ ولري، که څه هم کیف ویلي د سعودي خبرو ته نه دی وربلل شوی. په هر حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به د فبروري په 12 د اوکراین د جګړې په اړه په یوه بیړنۍ سرمشریزه کې د اروپایي مشرانو کوربه وي. ځینو اروپایي مشرانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ټرمپ به هڅه وکړي چې له پوتین سره د سولې داسې تړون ته ورسي چې د اروپا پراخ امنیتي اندېښنې کمزورې کړي. تمه کېږي چې د جرمني، برېټانیا، ایټالیا، پولانډ، هسپانیا، هالند او ډنمارک مشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا ناسته د فبروري په 24 د اوکراین په اړه د روسیې د بشپړ یرغل د درېمې کلیزې څخه مخکې ترسره کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او د هم د دې خبري مجلې ورستای راپور. رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې یو شمیر بهرني جنگیالي چې عراق څخه تښتیدلي په افغانستان کې د داعش ډلې له خراسان څنګه سره یو ځای شوي دي. په دې راپور کې چې پرون ناوخته خپور شو، راغلی دی چې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر ثناء الله غفاري د دې ډلې خراسان څنګه د داعش په تر ټولو ویرونکې څنګه بدله کړې چې د بهرنیو بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري. په عین حال کې د سیاسي او امنیتي چارو پوهان وایي د تیرې یوې لسیزې پیښو ته پام د داعش غړي له عراق، سوریې او ځینو نورو هیوادونو څخه افغانستان ته تللي دي.
په افغانستان کې د داعش د شتون په اړه د اندېښنو په دوام د رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې یو شمیر بهرني جنګیالي له عراق څخه تر تېښتې وروسته د داعش خراسان څانګې سره یو ځای شوي دي. په دې راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د فبروري په 14 مخبر شوی، راغلی چې په افغانستان کې د داعش مشر ثناء الله غفاري د دې ډلې خراسان څانګه د داعش په تر ټولو ویرونکې څانګې بدله کړې چې کولای شي له افغانستانه بهر هم بریدونه وکړي. په راپور کې همدارنګ زیاته شوې چې د داعش یو شمېر غړي چې له عراق څخه تښتېدلي په سوریې او پاکستان کې د داعش خراسان څانګې سره یو ځای شوي دي. رویټرز لیکلي که څه هم داعش د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا ماتې خوړلې، خو دا ډله بیا توانېدلې چې ځان بیرته په پښو ودروي او د خپلو پټو کسانو له لارې په منځني ختیځ کې چریکي او ناڅاپي بریدونه ترسره کړي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې د تیرې یوې لسیزې پیښو ته په کتو د داعش غړي له ځینو نورو هیوادونو لکه عراق او سوریې څخه افغانستان ته راغلي دي. سیاسي کارپو عبدالله هیواد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
که موږ د تیرې یوې لسیزې تاریخ ته وګورو، نو روښانه ده چې داعش د سوریې، عراق او ځینو نورو هیوادونو له لارې افغانستان ته نفوذ کړی. دوی ډېر منظم فعالیت کوي. پوځي روزنه یې د القاعدې او طالبانو په ګډون د یو شمېر نورو سخت دریځو ډلو سره شریکه ده. همداراز داعش د ازبکستان او تاجکستان له سخت دریځو مذهبي ډلو سره هم اړیکې لري چې دا د لویدیځو هیوادونو لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
سیاسی او امنیتی کارپو اسحاق اتمر هم په دې اړه وایي:
داعش او ځینې اسلام پالی مذهبي ډلې دا د جګړې نیابتي ګروپونه دي چې د مختلفو هیوادونو مخصوصا د زبرځواکونو د خوانه ترېنه ګټه اخیستل کېږي، د دې دپاره چې په ځینو ځایونو کې دوی خپل اهداف او خپل رقیبان تعقیب کی د دغه ډالو نه دوی استفاده کوي، او د دغه هیوادونو د بې ثباته کولو دپاره دوی ډیر مؤثر او منظم رول تر اوسه پورې لوبولی دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو په دې اړه د خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې وړاندې تل ادعا کړې چې داعش په افغانستان کې ځپلای. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو اونۍ مخکې یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لکه القاعده، اسلامي دولت، داعش او انصار الله د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې، هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي دي. خو په افغانستان کې وروستي بریدونه چې د داعش خراسان څنګه مسولیت منلای، د طالبانو هغه ادعا تر پوښتنې لاندې راولي چې ګواکې داعش له منځه وړی دی. تیره پنجشنبه یو ځانمرګي د طالبانو حکومت د کور او ښار جوړونې وزارت هدف وګرځاوه. دوه تنه چې یو یې انتحاري بریدګر و وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسولیت داعش ډلې منلی دی. مخکې له دې د طالبانو د سیمه ییزو امنیتي چارواکو په وینا د کندوز ولایت د کابل بانک مخې ته په یوې چاودنه کې 15 تنه ووژل شول او و نور ټپیان شول چې مسؤلیت یې داعش خراسان څانګې ومانه. همداراز د تیر کال د ډسمبر په 16 د طالبانو د حکومت د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت کې یوه بله چاودنه وشوه چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څانګې منلی و. په دې برید کې د یاد وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی هدف ګرځول شوی و او ووژل شو.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. د ازادي راډیو خبرونه روانې دي. یوه بل نیم ساعته خبري مجله هم لرو چې په دې خبرونه کې به فایزه ابراهیمی ستاسو قربانوي.